د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
کوم دا وایس اف امریکا ارټي وریډیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مسلم لیگ نن یو مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې نیب نیولې. په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونو د هغه نیونه په سختو ټکو غندلې او دایي سیاسي انتقام بللې. بلخوا حکومت وایي چې نیب یو آزاده او خود مختاره اداره ده او حکومت په دې کې لاس نه لري. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیت ټریډ معاهدې ته توسیع ورکولو دپاره په اسلام آباد کې روانې خبرې آخري پړاو ته داخل شوی دی. او د افغانستان د سولې د ملي مصالحه د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ویلی د افغان سولې په لړ کې د طالبانو سره د سولې د دویم پړاو خبرې به هم په دوحا کې پیل کیږي. سرټ کې تاسو اوریدل حضور د خبرونو تفصیل ته. د نیب لخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر او د بهرنی چارو پخوانی وزیر گرفتاری پیپلز پارٹی او نورو پارٹیانو په شمول پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په کلکه غندلی. د پاکستان د ڈان اخبار د رپورٹ تر مخه نیب د لاہور سانگی خواجہ آصف د آمدن نه د زیات اساسو لرلو په وجه نیولې. د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د خواجہ آصف گرفتاری یو سیاسی انتقام دی. نواز شریف زیات کړه چې ما د 2013 انتخاباتو په کمپاین کې دا سوسو واری ویلیو چې زموږ مقابله د عمران خان سره نه بلکې د هغه د راوستونکو سره ده. هغه زیات کړه چې دا وس پډاګه شوی خو د حکومت لخوا دا دریس خپل شوی چې نیب یو خود مختاره اداره ده او حکومت د خواجه آصف په نیولو کې کوم لاس نه لري. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د خواجه آصف د نیولو غندنه کړې. د نهي اس شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې د سنټرل اگزیکټیو کمیټۍ د غونډې وروسته خبري غونډه کې بلاول بټو وویل چې د 13 دسمبر پورې په اسمبلیو کې ناست د پی ڈی ایم غړو د استعفا غونډولو تایید کوي او دا هم تاییدوي چې عمران خان دې د 13 جنوري پورې استعفا ورکړي. بلاول بټو دا سپارښتنه هم وکړه چې اپوزیشن باید د سنټ ټاکنو کې د حکومت سخت مقابله وکړي او زیاته اکړه په ګډه سره حکومت ته سخت وخت ورکولی شي. خو بلاول وویل چې اخیری فیصله به د پی ڈی ایم او سی ای سی وی. وفاقی وزیر فواد چودھری د پیپلز پارټۍ دا پریکړه یو سیاسي فیصله ګرځولې. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د پی ڈی ایم او پیپلز پارټۍ اختلافات مخ ته راغلل او وزیر اعظم به کله هم استعفا ورنه کړي. بل اړخ ته د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی چیئرمین او د جماعت العلماء اسلام سینئر مشر مولانا محمد خان شیرانی جے یو آئی پاکستان د جماعت العلماء اسلام فضل الرحمان ڈلی څخه جلا کړی دا او وایي چې هغه کله هم د جے یو آئی ایف یا د مولانا فضل الرحمان ڈلی برخه نه دی پاتې شوی. دا اعلان هغه د نهي په ماخام اسلام آباد کې د نورو مرورو مشرانو سره یو خبری کانفرنس کې کړی. حکومتي وزیرانو دا اعلان د مولانا فضل الرحمان لپاره د ماتم ورځ بللی. خود سیاسي چارو پوهان وای د مولانا شیرانی لاری جلا کول مولانا فضل الرحمان ته کوم زیان نشي رسولی. او په یو بل خبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیت ټریډ معاهدې ته توسیع ورکول د لپاره په اسلام آباد کې روان خبري اخیری پړاو ته داخلي شوې دي چې په دې حق لا د دواړو دولتونو د وزارت تجارت مشرانو او د چمن پیښور کندهار او کابل د چمبر د نمائندګانو ګډه غونډه 13 ورځ شوې وه چې په هغه کې د دواړو دولتونو پر تورخم او چمن غلام خان انګورډا سرحدي پلو باندې تجارت ته لاره کې جوړ خندان د ریکولو باندې اتفاق شوی. او د افغانستان د سولې د ملي مصالحه د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د افغان سولې په لړ کې د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به هم په دوحا کې پیل کیږي. افغان صدارتي مانی ارګ د اتوار یا یکشنبه په ورځ ویلي عبدالله عبدالله د ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی د خبرو د دویم پړاو او ځای په اړه یې ورسره خبرې اترې کړي. او د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1,00,000 او 4,00,000 نه زیات خلک وجلي او د 8 کروڑ او 1,00,000 نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د درې لکه او ودیرش زره نه زیات خلک وجلی. بلخوا په پاکستان کې د سن ایالت چارواکي وایي د کرونا وایرس نوی ډول پیښې په درې کسانو کې ثبت شوی. چارواکي وایي دا درې واړه کسان په وروستیو کې له برتانیا پاکستان ته ستانه شوي وو. د کرونا وایرس نوی ډول هغه دی چې په چټکۍ سره خپریږي. دغه نوی ډول چې لومړی ځل په برتانیا کې موندل شوی وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف نیب د آمدن نه د زیات اساسو لرلو په وجه نیولی. د مسلم لیگ پیپلز پارټی او نورو پارټیانو په شمول د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د خواجه آصف نیونه په کلکه غندلې. په دې اړه نور تفصیل درته د ډیوا همکار عبید حسین وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نون مشر مریم نواز ویلی دی چې دا نیول نه بلکې تختول دی چې د دې د لارې دا ویرولو هڅه کیږي. د مسلم لیگ نون مشورتي غونډې ورسته میډیا سره خبرو کې مریم نواز وویل خواجه آصف ما ته وویل چې هغه چا غوښتلې وو او ورته یې ویلي وو چې د نواز شریف نه دې ځان بیل کړي. خو خواجه آصف ورته وویل چې هغه د هر ډول عکس العمل ته تیار دی او تاسو چې څه کول غواړي وې کړي. مریم نواز شریف ادا وکړه چې خواجه آصف ته د نواز شریف د بیان د مخالفت کولو په بدل کې ویل شوی وو چې کاغه دسی وکړي نو دا غه قضیه به د 1500 تر 1000 ورځو کې ختم شي. په دې مقاغه ویل زه قسم خورم چې خواجه آصف نا غوښتل شوی وو چې د نواز شریف د بیان سره مخالفت وکړي. مریم نواز ویل چې چا دا خبره خواجه آصف ته کړې دا نمونه دا غ امانت دی او هغه نه غواړي په دې اړه په دې وخت سو وایي. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې د میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې د خواجه آصف نیول د سلیکټرز او د سلیکټډ د ګوتو پټولو یو خورا غندونکي پیښه ده. په ټویټر په خپل پیغام کې هغه لیکلي دا ډول نوړه کړنو نه د حکومت د ویرې اندازا لګول کیدی شي. خو دوی په دغه رنگ کارونو سره خپل انجام نور رلنډوي. د ړوند سیاسي انتقام ورځې په شمیر پاتې دي. د نیب ویان د خواجه آصف د نیولو پخلی کړی او ویلي چې خواجه آصف د آمدن نه زیاتې اساسي یا جایداد لرلو په کیس کې نیول شوی او سبا د نیب د محکمې نه د ریمانډ ترلاسه کولو وروسته په سهار کې لاهور ته لیږدول کیږي. د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي او د پرلیمانی چارو وزیر محمد علی خان د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې نیب خواجه آصف نیولې نو هغوی سره به دغه د نیولو جواز وي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په واکمن تحریک انصاف حکومت تور لګوي چې حکومت د احتساب د ادارې نیب د لارې د اپوزیشن ګوندونو د ویرولو هڅه کوي. خو وایي دوی به د تحریک انصاف د حکومت تر ختمولو پورې مبارزه کوي. خو د عمران خان حکومت د اپوزیشن ګوندونو ټول تورونه رد کړي او په وار وار یې تور پورې کړي چې د اپوزیشن په اتحاد کې شاملو ګوندونو په تیرو حکومتونو کې کرپشن کړي او د همدې کرپشن د پټولو لپاره د تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاجونه کوي. بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د ګوند سنټرل اگزیکټیو کمیټه یې د دسمبر په 1 د پاکستان ډیموکراتیک غورزنګ د 1 دسمبر پورې د قومي او صوبایي اسمبلو غړو نه د استعفا خستو او د وزیر اعظم عمران خان نه د جنوري 1 پورې استعفا ورکولو د فیصلو منظوري ورکړې ده. د پیپلز ګوند مرکزی کمیټې غونډې ورسته په یو خبری کانفرنس کې بلاول بوټو وویل چې د پیپلز ګوند سنټرل اگزیکټیو کمیټې د پی ڈی ایم پریکړو تایید کړې. بلاول بوټو زرداری په دغه موکا اویل وزیر اعظم عمران خان دې په خپل کورته لاړ شي یا موږ به هغه بیرته کورته واستو. خدا حکومت یو لوړ رتبہ وزیر وای د مخالفینو په احتجاجونو جلسو او لاریونونو حکومت نشي ختمی دله. د نه پورس د پاکستان د برینو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی وزیر اعظم عمران خان به د پی ڈی ایم په غوښتنه واک نه پریږدي. د مخالف ګوندونو دریز دی چې عمران خان د ولس په وټونو سره په واک کې نه دی راغلی، بلکې د هیواد پوز او استخباراتي ادارو واک ته رسولی دی. دوی وایي د کال 2013 په جولای کې شوي انتخابونو کې درغلی شوي دي. د پی ڈی ایم مشران د پی ڈی ایم په احتجاجي جلسو کې وزیر اعظم ته سلیکټیډ یعنی خوښ کړی شوی او پوز ته سلیکټرز یعنی چا چې خوښ کړی دی مخاطب کوي. پوز په خپل تل د عمران خان د وزیر اعظم منصب ته درسولو د تورونو تردید کوي. البته دا وایي پوز د هیواد اداره ده او د هیواد د منتخب وزیر اعظم سره ودریدل ورباندې عین فرض دی.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
کونسل پخوانی چیرمین او د جماعت العلماء اسلام سینئر مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلی هغه کله هم د جی یو آی ایف یا د مولانا فضل الرحمن ډلې برخه نه دی پاتې شوی. حکومتي وزیرانو دا اعلان د مولانا فضل الرحمن د پاره د ماتم ورځ بللې، خو د سیاسي چارو پوهان وایي د مولانا شیرانی لارې جلا کول مولانا فضل الرحمن ته کوم زیان نشي رسولی. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
پرون د نهه په ماخام د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند د نورو مرور مشرانو سره اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته مولانا محمد خان شیرانی ویل چې هغه کله هم د جی یو آی فضل الرحمن ګروپ برخه نه دی پاتې شوی او دا چې هغوی تل د جمعیت العلماء اسلام د دستور تر مخه د ګوند رکن پاتې شوی او وی با ښکاره دی چې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د تیر جمعې پر ورځ خپل څلور غړي د ګوند څخه وښکلی وو چې پکې د بلوچستان سره تعلق لرونکي مولانا محمد خان شیرانی او حافظ حسین احمد او د خیبر پختونخوا څخه تعلق لرونکي مولانا ګل نصیب خان او مولانا شجاع الملک شامل دي. په دغه مشرانو د ګوند د فیصلو تګلارو دستور او منشور څخه د انحراف تورونه لګولي شوی وو. مولانا محمد خان شیرانی په خپل خبری کانفرنس کې د راتلونکي لاهې عمل لپاره هم درې نقطې اعلان کړي
چې هم تمام ساتیوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ جماعت کے ساتھ، جماعتی اداروں کے ساتھ، جماعتی ارکان کے ساتھ رابطے نہ توڑے، ضد نہ کرے، نظم کے شریک لوگ ہمارے بارے میں جو کچھ بھی کہیں ان کو ہم صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہیں گے.
هغه وای یو ملګری به هم د قران او سنت پر ضد ګام نه پورته کوي او یو ملګری به هم په یو کار نشي مجبورولی او ټولو ملګرو ته ترغیب ورکوي چې هغوی به د جماعت سره خپل رابطې نه ماتوي او ضد به نه کوي. مولانا محمد خان شیرانی د مولانا فضل الرحمن د جمعیت العلماء اسلام څخه د جمعیت العلماء اسلام پاکستان لارې په داسې وخت کې جدا کړی چې مولانا فضل الرحمن د محل د پی ڈی ایم د سوري لاندې د واکمن تحریک انصاف حکومت پر ضد احتجاجي تحریک چلوي او دغه ائتلاف مشري هم په غاړه لري. په پیښور کې وتلې خبريال او د سیاسي چارو سیلنکار محمود جان بابر ډي وريډيو توای د شیرانی پشان مشرانو مخ کې هم د مولانا فضل الرحمن سره خپل لارې جدا کړي وي او ځان له ځان له جمعیتونه جوړ کړي وو، خو بیا هم ولي دلشل چې د ټولو نه با اثر شخصیت مولانا فضل الرحمن دی.
کدی وخت چې کده مولانا فضل الرحمن په حق لباندې کدی د پارټي خلک په حقیقت کې خبرې کوي، نو په پاکستان کې خلک او چې دلته کوم یو نظام روان دی په هغه کې خلک دا غني چې دا هر څه لګیا دي. دا په پاکستان کې د استابلیشمنت په وینا باندې تر ټولو کوشش چې مولانا فضل الرحمن دی مجبور کی چې هغه د کمزورې کی چې هغه د حکومت خلاف کوم کار شروع کړي دي نو هغه د دینه ایثار کړی شي.
اخوا د بلوچستان په کوټه کې وتلې خبريال ایوب ترين په خپل سیړنه کې وایس اف امریکا ډی وته صدا سی وایي
زما دا خیال نه دی چې پر دې به جمعیت العلماء اسلام باندې ډیر زیات اثر واچي، ځکه چې مولانا محمد خان شیرانی یا حافظ حسین احمد د دې په بلوچستان کې اثر رسوخ زیر لري او خلک یې فالوور استا او د دې چې مولانا محمد خان شیرانی چې کوم نظر دی دا هم فالوور زیاتی، لیکن چیرې د ووټ خبر راځي یا د رائے خبر راځي نو په هغه صورت کې چې دی یقینا د جمعیت العلماء اسلام کارکنان چې دی هغه به مولانا فضل الرحمن چې کوم کاندیډیټ وي او امیدوار وي په راتلونکي هغه زیات سپورټ وي.
بلخوا د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وای نن د مولانا فضل الرحمن د پاره د ماتم ورځ ده، پی ډی ایم د ماتې ښکار دی او زیاتوي چې څوک هم د پاکستان د فوج پر ضد سپکه خوله کاروي د هغې پر ضد به ګامونه اغستل کیږي. بلخوا مطبوعات د سرچینو د خولې لیکي چې مرکزی کابینې په خپله غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د غړي مفتي کفایت الله لخوا د فوج پر ضد بیانونه ورکولو باندې د هغه پر ضد د مقدمه جوړولو پریکړه هم کړې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
ترانزیت ټریډ معاهده ته توسیع ورکولو د پاره په استانبول کې روانه خبري اخیری پړاو کې داخلي شوی. په دې اړه نور څه تفصیل لې تاسو اوریدل شئ د ډیوا د خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې.
پاک افغان ترانزیت ټریډ معاهده لس کالو پر کې دوه ورسته په نوې بڼه کې د سخت کولو د پاره د دواړو هیوادونو د وزارت تجارت مشرانو ترمنځ په اسلام آباد کې خبري روانه دي. په دغه خبرو کې د چمن، پېښور، کندهار او کابل د چمبر اف کامرس نمائندگان خصوصي تور باندې شریک کړل شوی دي چې دغه ترانزیت ټریډ لاسلیک کې نوي تجویزونه او د دواړو دولتونو ترمنځ د تجارت کچه را لوړولو لپاره کم ګامونه اخیستل پکار دي. پر دغه باندې دوی هم وژغیږي. که څه هم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تجارت چارو سلاکار رزاق داود او د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی په خپل منځ کې دوه اړخیزه خبرو کې دا ژمنې کړې دي چې دواړو دولتونو مشران په خپل منځ کې تجارت کچه لوړول غواړي، چې پاکستان د افغانستان څخه د منځنۍ ایشیا پورې لار ورکولو غوښتنه لري او افغانستان د پاکستان څخه د هندوستان سره تجارت په مخ لار ورکولو غوښتنه کوي. صدغه ټکی هم د ابتکا په ذریعہ په ابتا لاسلیک کې داخل کړل شي. په دغه روانو خبرو کې شریک د چمن چمبر په خوانی مشر عبدالله پیجان و وی وی ډیوا ته وویل چې د زړې مایدې پر هر ماده باندې دوی او د افغانستان څخه راغلي آیتونو په ګډه وژغېدو او تجویزونه ور باندې واخیستل شول. چې د په وینا د زړې مایدې پر ډیرو مادو بدلولو باندې اتفاق وسو. چې د هغه سرټکی هم دا و باید پر سرحدي پولو پر تجارتي دروازو باندې د دواړو دولتونو چارواکي سیاست او تجارت سره بیل بیل کی
تجارت هم منځنۍ اسیا او ملکونو ته هم وځغو. د پاکستان څومره و ترانزټ ټریډ او تجارت ته د افغانستان لپاره سانتیاوی جوړول سیاغه جوړ کی. د دواړو ملکونو چې کوم تجاران دي بالخصوص چمن چیمبر اف کامرس او سره کندهار چیمبر اف کامرس کابل پر دې باندې مکمل اتفاق باید دواړو ملکونو حکومتونه منځ ته راوړي چې تجارت او سیاست چې دي هغه جدا سره وساتي. د تجارت پر مخ باندې د سیمې ولسونو ته پلی لارې چې دي هغه پرانستل شي او نورې اسانتیاوې ورته جوړ کړي.
د تیرې میاشتې په کابل کې سوي د ابتکا په غونډه کې هم د ګمرکاتو په مخ کې هغه لوی خنډ لرې کړل سو چې د دواړو هیوادونو په خپل منځ کې تجارت ته قانوني شکل ورکولو لپاره ویبوک نظام په مشترکه ډول چلولو لاسلیک وسو. ویبوک هغه کمپیوټري نظام دی چې هر تاجر د مالونو محصول ورکولو لپاره د هر ځای څخه جی ډی پیل کوي سي او د خودکار نظام به د مالونو د خپل اساسیت پر بنیاد د محصول کچه ورشي. په 2000 کې د ابتا مایدیت د عالمی بینک په مرسته نوې بڼه ورکول سول. د ازبکستان په تاشکن کې دغه لاسلیک وسو. په دا مایده کې شامل یو شخص دا هم چې دواړه هیوادونه به کم سے کم په 15 او یا تر لس کالو پورې مایدیت نوې بڼه ورکول د پاره به غونډه راغوښتای سي. کچیر بهمی رضامندی به دغه لاسلیک په خوانی حالت کې جاری هم ساتای سي. خو اوس دغه ابتا ته نوې بڼه ورکولو د پاره د ابتکا غونډې روانې دي. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
Thank you.
شپږم نیټه د بلوچانو د حقونو لپاره کار کوونکي د بلوچ د ښوونکو د تنظیم بی ایس او آزاد پخوانی مشر کریمه بلوچ د مرګ د پلټنو لپاره د کینیډا سفارتخانه مخې ته احتجاج وشو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي رضیا بلوچ وایي، مونږ په دې هیوادونو کې ځکه پناه اخیستې چې په پاکستان کې مونږ محفوظ نه یو، خو اوس هغوی مونږ دلته هم نه پرېږدي، مونږ اوس دلته هم خوندي نه یو. نبی بخش بلوچ چې په امریکا کې د بلوچ نېشنل موومېنټ استازي دی وایي، دا لومړی ځل نه دی چې په مشکوک ډول په بهر هیوادونو کې د بلوچ پالانو مړې موندل کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته د ډیوا همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکای په واشنگتن ڈی سی ښار کې د دسمبر په 9 نیټه د بلوچ د فعالې او د بلوچ زده کوونکو د تنظیم بی ایس او آزاد د پخوانی مشر کریمه بلوچ د مرګ د پلټنو لپاره د کاناډا سفارت ومخته احتجاج وشو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي رازیه بلوچ وایي،
موږ په دې وادونو کې ځکه پناه اخستې چې په پاکستان کې موږ محفوظ نه یو، خو اوس هغوی موږ دلته هم نه پرېږدي، موږ اوس دلته هم خوندي نه یو.
نوی بخش بلوس چې په امریکای کې د بلوس نېشنل موومېنټ استازي دی وایي، دا لومړی ځل نه دی چې په مشکوک ډول په بهر هیوادونو کې د بلوس فعالانو مړی موندل کیږي.
نن دلته د کینیډا سفارت مخې ته احتجاج کوو. د دې مظاهره مقصد دا دی چې موږ د کینیډا حکومت څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې د پولیسو لخوا د کریمه بلوچ د مړینې په اړوند چې کوم راپور راغلی چې د هغې مرګ ته د یو غیر مجرمانه مرګ په توګه ګوري، مونږ ټول بلوچان دغه رپورټ ردوو او مونږ د دغه مرګ د پوره بې پلوه پلټنو غوښتنه کوو. مونږ یو بل پیغام هم د کینیډا حکومت ته لرو، او هغه دا چې دا لومړی ځل نه دی چې په بهر هیواد کې د بلوچ پالا مړې په مشکوک ډول موندل کیږي. له دې شپږ میاشتې وړاندې په سویډن کې د ساجد حسین مړې هم داسې وموندل شو. مونږ پوهیږو چې قاتل څوک دی، خو غواړو چې د دوی ناپاکه سیرا ټولې نړۍ
د روان کال په اپریل میاش کې په سویډن کې په مرموزه توګه د بيدرکه شوی بلوز خبريال ساجد حسین مړې د دې هواد له ابسالا خار سره نږدې د دریا په غاړه موندل شوی وو. د کینیډا د تورنټو د پولیسو په خبره کریمه بلوز د روان کال د دسمبر په 6مه لادرکه شوی و. یو ورځ پس په 28 دسمبر د هغې مړې وموندل شو. پدیسی کې مېشت د پی ټی ایم فعال نثار هوایی وای د بلوسو او پښتنو ګډ ستونزه ده.
تقریبا مبارزه یو ده پاکستان کې د یو ډول مشکلاتو سره مخ دي. دوی باندې هم هغه مشکلات تقریبا د تیر شلو کلو تر دې راځي ډیر وختو روان دي چې هم ورکیږي هم وژل کیږي او پښتانه هم ورکیږي هم وژل کیږي. نو دغه فلمو د دوی سره بالکل مشترک دي، هم سره مشترک دي، او په کوم ډول باندې چې هم خپل وژل شوی ده دا ډول تر لو زرو نه خلاص زرو پر پښتانه یا وژل شوی یا ورکیږي یا هم وژل کیږي.
د ورکو بلوچستانو د تنظیم د شمیرو لمخې په بلوچستان کې زرګونه بلوچ ځوانان بې درکه دي او د ډیرو مسخ شوی مړی موندل شوی دی. او په بلوچستان کې د ناامنۍ له کبله ګڼ شمیر بلوچو سیاسي فعالانو او خبریالانو په امریکا او یورپ کې پناه اخیستې ده. د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکي یو بل بلوچ فعال سنگیت سرنګوای،
مونږ د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو ته دا پیغام ورکوو چې داسې قتلونه به مونږ کله هم د بشري حقوقو لپاره د غږ پورته کولو څخه منې نشي کړې. داسې قتلونه زموږ مخه نشي نیولې. مونږ به د پاکستانی اسټابلیشمنت سیرا او حقیقتونه رابرسیره کوو.
د پاکستان سفارت د داسې داوو په اړه څه نه دی ویلي چې ګوندی په کینیډا کې مېشت کوم پاکستانی ته دی د چا لخوا غواخونه کیږي یا دی سارل کیږي. د بلوچستان او پښتنو د حقونو مبارزین وایي دا مهال په پاکستان کې په زرګونو بلوچستان او پښتانه بې درکه دي. دوی اکثره د خلکو په جبر د لادرکۍ تور د هیواد په پاوز او استخباراتي ادارو لګوي، خو پاوز دا تورونه ردوي. منزا شهید، دیوا، امریکا، غاگ، واشنگتن دی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبرې بهون پر دوها کې پیل کیږي. په دې اړه د تنور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغان چارواکو فیصله کړې چې د طالبانو سره د سولې د خبرو دویم پړاو ناشته به هم قطر دوها کې کوي. چرته چې د لومړي پړاو خبرې شوې وي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایاند فریدون خزون ویلي د کورونا په وجه د سفری بندیزونو له سبب یې دغه فیصله کړې. د خبرو دویم پړاو لپاره د یو شمیر هیوادونو د کوربتوب نمونه یادول کېده چې پکې د ناروی او جرمنی نمونه هم اخیسته شوی وو. یاد دی وی چې دوه قطر کې د روان کال پرورې په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هم د خبرو وروستو د سولې لوازنامه لاسلیک شوی و. افغان طالبان هم په دوه کې د کلونو راهسې نه اعلان شوی سیاسي دفتر لري. حغلی خوزون ویلی چې د افغانستان عالی شورا د مشرانو کمیټې د افغانستان حکومت ډلې ته واک ورکړی دی چې طالبانو سره د سولې په منشور باندې خبرې ترې وکړي. د خبرو په لومړي پړاو کې دواړه خواوې د سولې په خبرو طریقې کار او ضابطو باندې سلا شوي. د دریو هفتو د دمی اخستو نه وړاندې دواړه خواوې د یو بل سره د خبرو په منشور د یو بل سره مواد شریک کړي وو. تمه ده چې د سولې د خبرو دویم پړاو د جنوري په 15 منیټه شروع شي. د افغان صدر اشرف غنی دفتر هم د خبرو دویم پړاو لپاره د دوها قطر پخله کړي دي. وړاندې صدر اشرف غنی وړاندیز کړي وو چې د سولې د خبرو دویم پړاو په افغانستان کې ترسره کیږي، خو طالبانو دغه وړاندیز رد کړي وو. ناجی انوري د افغانستان د سولې د چارو د وزارت وایاندې ویلي په خبرو کې د افغانستان حکومتي ډلې په افغانستان کې د ټولنې یو شمیر خواو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې د فعالانو سره سلا مشورې جاري ساتلې دي. د دویم پړاو خبرې په داسې وخت کې شروع کیږي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره غوښتنې سیوا شوې دي. د امریکا سره د جوړ جاړي کولو وروسته د افغان طالبانو لخوا په افغانستان کې عسکرو باندې حملو کې په تیر لسو کالو کې تر ټولو زیاته اضافه لیدل شوې ده. د تشدد په پیښو کې اضافه هم د سولې په خبرو کې لوی خنډ ګڼل کیږي. نړیواله ټولنه او غونډي هیوادونه هم د تشدد په پیښو کې د کموالي خبره کوي. د سړنی مرکز ویلسن کې د آسیایي پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وای طالبان د سولې په خبرو کې د تشدد پیښې د ټاکټکس په توګه کارول غواړي. د زیاتوي طالبان په داسې حال کې د بل خوا پام په تشدد غواړي ورواړوي او دوی نور رعایت ترلاسه کړي. ځینې نور څېړنکار فکر کوي چې طالبان ګرانه د تشدد څخه لاس واخلي ځکه چې په خبرو کې هم د تشدد په وجه باندې ځان برلاسه بولي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي ریک ویلسن وایي چې یوازینی سیس چې دوی ترې په خبرو کې ګټه پورته کولی شي هغه د تشدد پیښې دي. د زیاتوي چې په سیاسي توګه هیواد کې د دوی هیڅ مقبولیت نشته. د افغانستان نړیوال ستونزو مرکز د سیړنې ادارې یو سیړنکار انډریو واټکن وای د تشدد نه لاس اخستو ته طالبان ځکه هم تیار نه ښکاري چې دا د دوی تنظیمي ډانچې ته هم خطر ده. د وای چې طالبان یو وسلوال ډله ده، په مثال د هغه ماشين چې په جګړه چلیږي او که جګړه ودرېږي نو بویا که دا ماشين بیا چلا نشي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.